په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دی چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. په مخکې خبرونه ته د طالبان حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مسعود فعالیت بندي دو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دی چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د سویډن کمیټې چې له څه باندې درې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي، په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښلي چې دې کمیټې د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز د کمیټې د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیون افغانان ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نور اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د اسلوان مومیکا په نوم و د شکلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قران کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پانی وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت خبرګونونه او پارول. د ناروی د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان یې درکوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. خروالې وای دی کورنوی ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي، خو ځینو د غزمکه بیا غصب کړې ده. د ناروی د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوې چې د دې کورنیو د استلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیه ته د F-14 جنگي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلام مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشیزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړي، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو ورستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه چې په 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2 لوبي افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شلوریز لوبي هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمې د روانې یکشنبې پورس په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغیز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره په مرکه کې چېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټه اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېد، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چوپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې؟
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمي خوده چې وس درته ووایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو او رید خبرونه لومړی موضوع تر ازو د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د څو نسخو د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ټول حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خبره کړې او پکې لیکلي دا پریکړې په سویډن کې قران کریم ته د توهین لامل کړې ده. په سټاکولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قران کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځنې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل لامل له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوی، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلف ګڼل شوي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس پکار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قران کریم د سوځیدو د پیښې په خبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 8000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونه څخه زیات افغانانو درملنه کوي. تر څنګه دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات دي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پرېکړې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغیز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي رادیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکو میرویس عمر خیل سره د مرکې په امپایل کې کړی دی.
شتونه ډیر زیات مهمه ده. ګوره د طالبانو وخت رسیدون او وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات، ځینې نړیوال مؤسسات خپل چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپل د طالبان حکومت ته خواو تړل شو. دغه ښکاره خبره ده، دغه یو پلمه او دغه پلمې د لپاره دوی یو داسې مؤسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی، موسسات، نړیوال ادارات ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغه موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. مې په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلويخ میلیونه ډالر چې د امریکا او د نور اروپایي اتحادي او اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خودم دې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو فیصله زنداول، د دوی د فعالیتونو زنداول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
زمدغه مسلې تر ازم کدغه مرستندوی موسسی په افغانستان کې وتړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په سیر به بیا ډیر افغانان بیروزګاره شي په مستقیم ډول. هغه هیوادوال چې د دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل، پخوا هغوی به محروم شي. د تعلیم په برخه کې پخوا هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول، د هغوی تړل کېدل خو پخوا هم شوی و. نو دې سره به هم یو بل ګزار وي د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان په خلکو باندې. او په دغسې حالاتو کې، چې افغانستان خلک ډېر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري، سمه ده هیڅوک رسمیت نه پېژني طالبان ډاله، اما دا خو د افغانستان ولس سره د مرستو دپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه هلته کول، نو دا خو د طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عام افغانانو ته، عام ولس ته رسېده.
د چارو لکتونکو میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
او سم د خزو د او جنو د حقونو سره تړلی یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلي کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کېږي. یو شمیر د دولشمو ټولګیو فارغان وای چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم نه هیلي کړی دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 15 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان پنه هیشتم او دیرشم تاریخ باندې وی من په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خو پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه پنځو دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې ولس ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په پنځمه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور پازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پانتون پرانستلو ته شي بشمارلې. خو دا چې سکل پازموینه کې هم نجونې نه شامل وي، د پانتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د 12م ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي روړ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې، هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هلي مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه لان شوی دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت دی ویان خبري هم په دی اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې باندې ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پوری منندي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې لدې وروسته به د کانکور ازموینې د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساينسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریزه څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریزې په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیل دوه مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې پرانستل شوه چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د در پنوم د پیاده ځواکونو لپاره څلوېخت جنگي وسایت، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع دوه پاتریوت دستګاوې هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم درز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکه او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرمې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. ل امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړي. لبلې خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن وشتون کې توغندي ورکړي څو وکولای شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکرين ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړ کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او پاین حال کې به مو پر هغه تګلارې چې باید اوکرين ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکرين ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکرايني سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزه له پیلې دوه مخ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبريالانو ته ویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبري سره وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکرين سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پراتلونکو کې د پردیو د یړغل مخه ونیسي. د اوکرين د جمهوریت ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي رادیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوګده وطن وشتونکو توغندیو په ګډون اوکرين ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي د خړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشت او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه اړمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی خودل شوې دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ لکومه کیږي. تر دې وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصيږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته لکومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.8 میلیارد ډالر ده. خود لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې تر لاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې کوم مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواته د تللې یوې افغان میرمنې د نوې ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درڅلوي خلانا ګلشن مسلې ده چې په تیر جمهوریت نظام کې د کورنۍ چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشروه. میرمن مسلې تورنټو سٹار ته ویلي کاناډا خپلې هوادي خو زتل دا فکر کوم چې یو جوړ غار کیم. د تورنټو سٹار په وینا ګلشن مسلې یو وخت د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یوې څانګې مشروه خو تیر میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دند پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوري سره زربا ډیر خوښون کې لري خو د سپینو زرو یا نخري خوښون کې هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارني کارول لري په خوړې سي د افغان میرمنو په منځ کې دود یا ډیر په افغاني جامو کې هم کاروي نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراورو چې له تنکی زلمیتوب د نخري یا سپینو زرو ان کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبريال نرګس مومند ور سره د کار او ژوند په اړه خبري کړې او پر بنای دا راپور چمتو کړی دی.
د ریټر شکلن عبدالهادي د کابل د استاله فلسوالي اوسیدون کيده د تر 12 ټولګي زده کړې کړې دي. په خبرې دی وی مړې حلال روړې د پیدا کولو لپاره ژر کارتملا وټړله او زده کړې دوام مر نه کړ خو په خبرې غواړي چې بیرته خپل نیمګړې زده کړې تورستون شي او خپل د خوخي پوانځي شرایط ولولي. عبدالهادي چې لا 3 کلنې د سپینو زرو یا نقرو څخه د بیلابیلو غاڼو په جوړولو بوختي وای د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره د وخت ګروي کار دی ډیر خوخون کې پیدا کوي.
زموږ کار داسې دی چې یو څه بل فکر جوړوي نوښت پکوي موږ چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا خو شي.
عبدالهادی وای پلار په خا د کابل په شارینه او سیمه کې لسپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلود. خو ورور د حامد کرزی د جمهوریت ریاست په لومړی دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زره کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورځ ما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چیله یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرۍ پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کاوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زره ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرۍ خوښوي، چیلي او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادی وای اوس 915 خالصه چاندی نقره په دکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادی په خبره په خوای کارونه ډیر ښه و، خو اوس یې په خوانی خوان نشته.
کاروبار مو خوب بود، کاروبار د دولت
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه و، خو اوس لږ خراب شوی دی. په هیګم بیرته به خوشی کنه، خو اوس مهال مې د کار خوان نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر تزي دوی ډیر ښه
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. د چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړی، چې ډېری په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسېدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجه لوړوالی ځایي اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېرې
ولې د دوه درو کورونو ته موږ ورولو ګو د دولړې پکې وسله د دوه د کوښناک
دا ژغونه د دغه ولایت د اوسېدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتیګراټ د اټکل لمخې د تودوخه لوړه درجه نن دروت څلوي شو. خوراپورونه وایي د غلطه د تودوخه لوړه درجه کله کله تر 500 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخه زیاتوالی او د برېښنا نشټونې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلې دي او خبرې مو سره کړې دي. لدی مو پښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دی له ګرمۍ څخه څړول ځان ژغوري. آیا د کجکی له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکی برېښنا منظم ده؟ دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خوده چې وس درته وایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خونه بیخی پا تکلیفی مانا بیخی تیر گرمی ده چی نیم ساعت خوب لامر پا خدا اگه پا گرد عوض که کردی نیم ساعت خوب دیر دی کلر دی.
هلمند ولایت ده باوران ده ورسوالی اچخه ستای سر راڑی که ایمه عزت الله نو مش دلتا شش کال دیر نگرمی اصر پا تکلیفی و مش برشنا و شین نلرو ماشومان و گرده پا بد وزیاد کدی اقتصاد نوم ډیر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اصل کېږي ښه نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي په ټولو ولسوالۍ کې اندې من نوي فیصده خلک
د هلمند دغه اوسېدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک لګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان یې سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دی ورته ټیټ کړی او د برېښنا سیستم دی ورته منظم کړی. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسولین وایي دی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسولین زیاتوي چې دوی په 401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاوند روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړی درجه خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل ژوند خورا ستونزمن دی.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر ورستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلې دي طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې برخه وي باید خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي. خو په افغانستان کې د مازیګر څلورې بجې شو یو ځل بیا په مو کړی خبرونه لنډیسته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوند موسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي چې حبیب الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولې بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نوي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سلوان مومیکا په نوم و د شکلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي نږدې دوه اونۍ مخکې په کوم کې قران کریم تسبکاوي وکړ او بیا څو پانی وسوځول. د کارپټي روه وادونو کې سخت خبرګون نه راو پارول. د ناروی د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له غزا چې به ځای شو کډوالو کمپ بللې د کورنۍ استل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یو ویډیو کې د شپېته مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو انجریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیون وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف 14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. هغه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسي پوځ نن سهار په پلازمېنه کیف د توغندیو او د ایراني درونونو په وسیله حمله وکړه. د پروانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسي پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حمله شندې کړې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچا ګټلې او توپوهنه غوره کړې وه چې په شپږ څلوېښتم اورې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 126 منډو هدف ټاکلی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې یو برخه وي دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې خزی په نادولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې هم لکار کول راګرځولې دي. د غلاس طالبانو د 2021 کال په اګست کې واکټل رسیدو رئیس لشپګم ټولګي پورته جنې خونځو ته تلو منې کړی او همین جنې او خزی له پونتونی زده کړو راګرځولې دي. د ملګر ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوالو ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت جوړې دا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تیره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وي او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه هم داسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم همدا طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه انګڼل کېږي. د بحث ته مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونی او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونی ډیر شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستي. ولی دغه ډول پرلپسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیزو حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، مسالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي، ګراوګان کړي دي، د خپل وختونو د او هدف ته د موخته د رسیدو په خاطر دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري دغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناس چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل د ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په هات کې، د مترکیدو په هات کې، او بعض تحریمونه هم وځه په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې باندې شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کړنو ځکه د کومې ژمنې چې تر سره کړې وي هغه ژمنو باندې دی ونه ترې د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات تر سره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د ختمولو موضوع چې د یو په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، د کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې، او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي دی باید هغه ځنګړی محکمې ته یا ای سی سی ته معرفي شي، او یا د مخفله د منګور ملتونو د خوانه، او یا د هغه د سرنوالي د خوانه، او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنۍ وضعیت د جنسیتي توپیر او تبعیض هم د په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوه، د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومیږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته.
مننه.
د دې کې د ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه دخلو وختونه مطرح دي هغه ته موقعي وځو ورسره.
بله، ورسره
بله
ورسه به خبرې پیوکو. اتمر صاحب، تاسو ته درځو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاد سمیل با اوریدونکو ته سلامونه هم لیکلي. زمو په ورته سده چې لکه چې ول شو غوت دریز نملګر ملتونه لري، نه ګنما لري. دوی یو حالت افغانستان کې راوړی چې دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپل د دې لپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغه سي اعلامی ورکی. در حال چه دغه راپور ما مکمل لسته، دغه راپور که دیر مهم تکی دستی دی چه یعنی شاکنگ دی بیخی چه کسره دا او گوری ایران پتی که چه په دغه سی حالاتو که کلا چه دغه سی او راپور هم لیکل کی که بیا ملگری ملتونا ندیوال زبرزواب کنه، ولی دسته چپ او غلی پاتی دی په دغه برخه کې. حتی د تعزیرات په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلانی کس د دغه تعزیرات سره فلانی ځای ته سفر
وکړ. اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دی هغه کافی نه دي؟
طالبان د دې حالت نه په خپل ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو متل دی، وایي به مرګ بیږي که به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي نو بیا دغه کش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیم کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیم کې نه وای کړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نشي. لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کېنی، بدون د دې نه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو بیا یو بیانیه ورکړي وو چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواری سره څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي، دا چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو دا موږ غاځته نه رسیدو تلته اول خو دغه د سیمې هوتونه دغه زبرځوکونه هر یو د طالب نه خپل ګټه استفاده کوي امریکا د طالب نه یو نه استفاده کوي ګاونډي هوتونه د طالب نه بل نه استفاده کوي د سیمې هوتونه د طالب نه بل نه استفاده کوي دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره یعنی زما د افغانستان کې واقعا د سیمې هوتونه امریکا روسیا او هم دغه سی ګاونډي هوتونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي او هغه سی هم نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کی نړیوال نورمونو ته احترام وکړي تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مختب لاړ شي.
بله اتمر صاحب نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریځ شیخ خپل کړی هغه دا چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریځ له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یو موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومره موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لیست نه وستل شي او یو نوی مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګری ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډله په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط د یو تعامل په اساس باندې.
خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخواني اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مراکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونه کولې چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقوقو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی د دین نام دی هغه استفاده کوي د دین په مسله کې د سوال لاندې شي. بیا د مذهب خبره مطرح کوي په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره د اسلامي ودون سره مخامخ شي. بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي دوی د ټولې خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل په څولو کې په مغایرت کې دي.
اغلی حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیره کړله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل. خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوړ شارکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی او دغه په اساس او بل دین پای او اساس لري پښتونه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومه مرسته تر سره کیږي، دا غینه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پردی ترشا اړیکې.
اغل حمیدی تاسو سرګندوري بخنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم یا ولازم بخنه غواړم. اغل حمیدی تاسو خبره آیا تاسو هغه خواني 15 کلنی واکمنې ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنۍ جګړو ته د پایتکه کې خوت ټولې جګړمار ډلې وځپلې او افغانستان تر یو هده پورې امن لارې ته سیخ کاوه. هدف مو د شلو کلنو وسلواله
بل د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې خپل مندي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل مندي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برکې نشي او لا اوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبره ته چې
دغه د کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زور واکې ته جنگ سالار نو څه دې ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایته کې
مننه.
او نور خو منګه تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نو نه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو. سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي او ورستر بلې د حاکمیت په غزیدو سره دغه پرخزو او نجونو محدودیتونه لا زیاتیږي. تیرونه د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګي د البته د اسد میاشت تر درېمه پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له غن ورسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نکوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال خلونه کې دوی لا منځوي کوي.
دوی په دې باندې پیږي زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا پر رسمیت وپیژني دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلې کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغل حمیدی مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه د ریس نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولې دی، د همدغه د ریس له امله په افغانستان کې د غستونځي ک اقتصادي برخه کې دی، ټولنیز برخه کې دی، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دی زیږولې دی. فکر کوي چې ولست د طالبانو دغه اداوي ولست د قناعت ول دی په تیر بیا د جنو او خزو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولې دي، آیا دا د ولست غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې د ریس ولا طالب کوم له چل کاله مخکې ولس نه دی شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه طبقې اته نور اقشار ډېرې لاسته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس هغه شي ولس سیاسي شعور پیدا کړي ولس خپله وضعیت تحلیل کړي دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګه شي نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې کې نه دیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دې د ولس مشروعیت نه حاصل کړي ځکه ولس د دولت یو برخه ده یو ځکه چې ولس نه انت دولت ایجادي کړي کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دې په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي ولس خو هم د دې په وړاندې قد علم کړي دی خپل سرګندول لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کول په اساس د میډیا د لارې نو دا دوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دې تاسو مشروعیت او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي نو ولس مخکنه ولس نه دی ولس هغه ولس نه پولیس دی
من اغلی حمید اتمر صاحب د طالبان چارواک من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوال نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د خزو د انجونو د زده کړې او کار آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دې ته پیدا کیږي چې دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو ګورې کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوي، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتي، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوي، کله چې حکومت قومي کوي، کله اوس ګورې دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسیدلې بل هیڅ چاته نه ده رسیدلې. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچي او دا په دې معنی ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی. در حال چې داسې نه دی، طالب یو ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې هر کار چې د دوی خوخه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کوي چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز ده، نه په مدنیت کې جایز ده، نه په اوسنی عصر کې جایز.
مننه اغلی حمید. لاند فقط یو دقه وخت لرو. کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 د اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي دریسخه په شاشي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړ، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړ. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دی هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو دي ته دي خمیرمن مې هم دغه سنگار خونې چې دی بخپل د نظافت د تامین لپاره حالت واصل دي دی هغه باندې کړ په خال باندې نور څه د ګرځېدو راګرځېدو عقب کې نور څه وکي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نیمه
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسم غړون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره